مشال ریډیو ته ورجاست په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې صبح حمزه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې وسط خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو، او د خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو نیوز پروګرام جادوګری سندرې جادوګری ملرو. خو تر هر څه وړاندې به د سات خبرونه له مليحه امیرزاده څخه واورو.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې د امریکا دښمن د دوی هم دښمن دی. په خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي ولسمشر ټرمپ د پاکستان په اړه ټویټ له دغه هیواده د مایوسۍ په وجه کړی، او یو امریکایي چارواکي وایي هیواد یې په ایران کې د مزاحمتیانو خلاف د کاروای په سر په تهران په نوو بندیزونو لګولو غور کوي. تفصیل: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې د امریکا دښمن یې خپل دښمن وګڼلو، خو بیا هم له پاکستانه خوشاله نه ده. د نوي کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د پاکستان په اړه تر بیان وروسته خواجه آصف پرون په خپل نوي ټویټر پیغام کې واشنگټن ته د اسلام آباد د قربانیانو یادونه وکړه. ویل تاریخ ورته ښایي چې هیواد یې باید امریکا باندې پر پټو سترګو باور نه کوي. نوموړي ویلي امریکا ترې پوښتنه کوي چې پاکستان څه کړي دي. د خواجه آصف په خبره هیواد کې یې سخته وینه تویه شوې ده. امریکا په افغانستان د پاکستان له مرکزونو 50,800 بریدونه کړي دي. حمله دغه هیواد ځواکونو ته وسله او نور سامان رسیدلی دی، او په زرګونو ولسي وګړي او سرتیري د دوی په جګړه کې قربانیان شوي دي. خواجه آصف په ټویټر پیغام کې ویل نور به په خپل وقار سمجھوتا نه کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سختو بیانونو تبادله د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټویټ وروسته شروع شوه. ولسمشر ټرمپ لیکلی چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په غیر معقوله توګه پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي، خو هغوی په جواب کې هیڅ نه دي کړي، بلکې دروغې ورته ویلي او دوکه ورته ورکړې ده. په عین حال کې د امریکا ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټویټر پیغام په حواله ویلي چې له پاکستان نه د مایوسۍ په وجه کړی دی. د جنوري په 2 له ویووی سره په مرکه کې جنرل ایچ آر مکماسټر ویل چې ولسمشر ټرمپ له پاکستان نه د ښه ملګریتوب تمه کوله، خو د هیواد اوس هم د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی نه کوي او د خپلې خارجه پالیسۍ لپاره استعمالوي. نوموړي ویل ولسمشر ټرمپ د پاکستان د ولس سره همدردي لري چې ډېر پکې د وسلوالو لخوا وجل شوی دی، خو نوموړی غواړي چې پاکستان دې د دغو وسلوالو خلاف په کاروایی کې توپیر نه کوي. خو پاکستان د امریکا دا تورونه ردوي، وایي چې د ترګریزې جګړه کې ډېرې قربانیانې ورکړي دي، د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی کوي او په خپل هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه نه لري. پرون د جماعت اسلامي لخوا پر بلل شوی ګرانډ قبایلي جرګه کې له وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د روانې میاشتې تر 15 وړاندې دی په قومي اسمبلی کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو بل منظور کړل شي. تیر مازیګر په پېښور کې په مشترکه منظور کړل شوی اعلامیه کې وویل شول که دا سینوي نو تر هغې به په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي. د جرګې پس په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ته وویل
دا احتجاجی که دھرنا دا با دا ټولو پارٹو په مشترکه ډول باندې په اسلام آباد کې ودا سے احتجاج کو چې حکومت به پدې خبره مجبوره کو چې هغه دا کمیشن جوړ کړو دا هغه کم سفارشات دي چې هغه سب ته اورسي.
بلخوا یو شمېر قبایلي او سیاسي مشران د فاټا د انضمام په حق کې نه دي او دریځ لري چې فاټا له دې ځان له صوبه ورکړل شي او له قبایلي ولس نه د هغوی د راتلونکي په اړه پوښتنه وشي. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په 2 ضلعو کې زده کوونکو ته د مفت سایکل او پیسو ورکولو پروژه شروع کړې ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې وایا نجی الله خټک د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې های او میډل سکولونه نه لري او یا د اوږدې فاصلې له امله ماشومان سکولونو ته نشي تللی، نو هلته هلکانو ته سایکل او جینکو ته د سورلۍ لپاره د پیسو ورکولو یو منصوبه پیل کړې ده.
کم سټوډنټان لکه د خپل علاقې نه لرې میډل سکول یا هاي سکول وي، نو هغوی هلته ټرافلنګ نشي کولی لرې ورته پرېوځي. نو هغه صورت کې هغوی ته دا یو فائده ده چې هغوی چې کوم سهار ټایم کې پرایمري او بیا په آفټرنون کې عمر پرایمري سکول اپګریډ شي میډل ته، دې جنکو ته هم سهولت شي.
دغه منصوبه په سوابه او کوهاټ کې پیل شوې ده. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د امریکا د دفاع وزارت د هغه امریکایي سرتېری پیژندنه کړې ده چې د افغانستان په ختیځ کې د نوي کال په لومړۍ ورځ په یو جنگي کاروایي کې ووژل شو. د امریکا پوز د جنوري په درېمه ویلي چې دغه سرتېری د لومړۍ درجه سارجنټ میهیل ګولین و چې د ځانګړو ځواکونو غړی و. پوز ویلي چې ګولین په ننګرهار ولایت کې هغه مهال د دښمن لخوا په ډزو ووژل شو چې ګزمۍ ماته شوې وه. امریکایي سینیټر کوري بوکر د دغه سرتېری د وژنې پخلی وکړ او وی ویل چې هغه له جرزی ریاست سره تعلق لرلو. د امریکا د دفاع وزارت د جنوري په دویمه ویلي ول چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د وسلوالو خلاف د نښتو په وخت یو امریکایي سرتېری ووژل شو او څلور نور ژوبل شول. د امریکایي انتظامیه یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرچیانو خلاف د کاروایي کولو په سر یې هیواد پر تهران د نورو بندیزونو لګولو غور کوي. د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. ای اف پی خبري اجنس جنوري په درېمه د یو ناڅرګند امریکایي چارواکي له خولې ویلي دي چې هر څه په پام کې دي، خو زیاته کړه چې د دې لپاره ډیرو معلوماتو ته ضرورت دی چې موجود هم دي، نو ځکه ټول معلومات ترتیبوي سو او کتل شي چې هیواد یې څه کولی شي. په ایران کې د دسمبر د 28 د میراهیسه د بایو د لوړیدو او سیاسي مسلو خلاف حکومت ضد مظاهره پیل شوې چې وروسته بیا په زرګونو کسانو د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په مظاهرو لاس پورې کړو. د اسرائیلو د استخباراتو اداره وایي یو اسرائیلي پوځي عدالت درې فلسطینی وګړي د ایران په ملاتړ په اسرائیل کې د ترهګر بریدونو په پلانولو تورن کړي دي. د اسرائیل شینبیت امنیتي اژانس د جنوري په درېمه ویل چې د دوی ایجنټانو او د اسرائیلو پوځ د غربي پټه په هبران ښار کې درې کسان نیولي دي. ایجنسي ویلي چې دغه ډله ایراني استخبارات چلوي او برتیانې او پیسې یې په جنوبي افریقا کې میشته استخباراتو یو کارکوونکي سنبالوي. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د هبران ډلې مبینه سازش د ایران لخوا پر اسرائیلو د حمله کولو تازه کوشش وو. په نیول شوو کسانو کې یو تن 29 کلن محمود مخارمی او دوه نور ملګري 22 کلن نور مخارمی او 22 کلن دیا سراخنی دي. ایجنسی تور لګوي چې محمود جنوبی افریقا ته تللو چې هلته څو سواري له مبینه ایراني او ایجنټانو سره لیدلی وو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې مالیها امیرزاده وړاندې کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي څوک چې د امریکا دښمن دی هغه د دوی هم دښمن دی. په امریکا کې د واکمن ګوند یو مهم مخکښ وایي واشنگتن د پاکستان پر ضد یو شمیر ګامونو په اړه غور کوي. د کابل سیمو په خیبر پښتونخوا ګډول لپاره کمپاین کوونکو ګوندونو په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې دړکه ورکړې ده.
په اسلام آباد کې به اوداسې احتجاج کوو چې حکومت به په دې خبره مجبوره کوو چې هغه دا کومه کمیشن جوړ کړو او هغه کوم سفارشات دي چې هغه سر ته ورسي.
په کورم ایجنسی کې یو شمیر خلکو تور پورې کړی چې د درغلي او لقبله دوی ته بجلی نه رسیدلې.
8 کروڑ سامان سنټرل کورم ته راغلی، 8 کروڑ سامان په سنټرل کورم کې نه دی لګیدل، دا سامان په کورم کې لګیدل خو په بل خالي کېدل.
له خبر ایجنسی د پاکستان د قومي اسمبلی د 15 حلقې خلک وایي منتخب استاد ورسره کړی ژمن نه دی پوره کړی.
دا وعده یې کړی و چې کاغه گیستای کاغه بجلی دا کاغه سکول نظام دی دا ټول یې پوره کوو.
او دا ایران پر حالت نظر لرونکي وایي هلته خلک له حکومت تنگ شوی دی.
یو څوک د ایران د نظام په مخ کې دریږي او د وسلې او د مجهز پوځ مخ کې دریږي، دا په دې معنی چې ډېر تنگ شوی دی، چې د حالت تر رسیدلی دی.
د دې ترڅنګ اونیزه خبرونه سندری جادوګری هم لرو او ریډیو تل مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خبرونو کې مهم اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي څوک چې د امریکا دښمن دی هغه د دوی هم دښمن دی. نوموړي دا خبره بیګا پر خپل رسمي ټوئیټر پاڼه لیکلې ده. خواجه آصف ویلي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له امریکا سره د همکارۍ له امله پراخې قربانۍ ورکړې دي. دوی وایي پاکستان امریکا ته لوی شمیر خلک په لاس ورکړي وو او پر افغانستان یې د بریدونو لپاره خپلې اډې ورکړې وې. تفصیلي ربیع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې د امریکای دښمن د پاکستان دښمن دی. د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه د خپل ټوئیټر پیغام دلاري ویلي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د سلورو کالو راسي د لسیسو ملبه پاکوي او پوځیان یې بې مثاله جنگ کوي او بې شمېره قربانۍ ورکړي. خواجه آصف په وینا چې ماضي موږ ته په امریکې اعتماد کولو کې د احتیاط سبق راکوي. دا د افسوس وړ دی چې امریکا خوشحاله نه ده، خو اوس به موږ په خپل عزت سترګې نه پټو. خواجه آصف امریکې ته وویل تاسو پوښتنه کوئ چې موږ څه وکړو؟ نو د ده په وینا چې په یو ټلیفون یو عامر شمیر سر ټیټ کړو. وطن مو په وینو سور شو او په زرګونو ولسی وګړي او پوځیان ساسو په جنگ کې ووژلې شو. خواجه آصف زیاته کړه چې پر افغانستان مو د خپل وړو نه ساسو 55,000 او 800 حمله وکړې. زمونږ په لارو ساسو وسله لاړه. د بهانو چارو وزیر په وینا چې ګوانتنامو به جیل مدرله د وسلوالو ډک کړو، موږ ستاسو په خدمت دومره بوخ شولو چې خپل ملک مو تر لسو کالو پورې د بجلی د لوډ شډینګ او د ګیس کمښت په حواله کړو. خواجه آصف د ټویټر د لارې دا هم ویلي چې معیشت زموږ تباه شو، زموږ خواهش وو چې تاسو خوشحاله کړو. موږ په لکونو ویزې تاسو ته درکړې چې له وجهې ځای په ځای بلیک واټر او ریمنډ ډیویس غوندې نیټورکې خورې شوې. بل خوا تېر ماښام د وفاقي کابینې غونډه هم وشوه چې پکې د امریکې د مشرولۍ اوسني بیانونه د دواړو ملکونو اړیکو لپاره د نقصان وړ وګرځولی شو او د سخت مایوسی څرګندونه یې وکړه. پاکی کابینې غونډې وویل چې ټولې نړۍ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د جنگ ستاینه کړې. د امریکې ولسمشر د جنوري په لومړۍ نیټه ویلي وو چې امریکا په تیرو 45 کالو کې په احمقانه توګه پاکستان ته $3.3 بلیون ورکړي، خو اسلام آباد په جواب کې دروغ ویلي او دوکه یې راکړې.
رابیا اکرم خان وه په همدې موضوع کې پاتېږو. په امریکا کې د واکمن ګوند مهم مخکښ زلمی خلیلزاد ویلي چې د په وینا واشنگتن د پاکستان پر ضد د یو شمیر ګامونو پورته کولو په اړه غور کوي. نوموړي دا خبره له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. زموږ همکار احمد شیبر د هغه د مرکې پر اساس ریپورت لري.
په افغانستان ملګرو ملتو او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته پر اسلام آباد د احتمالي بندیزونو په اړه وویل چې د پاکستان د پوځ او ISI هغه کسان به چې د افغانستان پر ضد کار کوي په تور لیست کې شامل شي، چې نه به دوی او نه به د دوی د کورنۍ غړي امریکا ته سفر کولی شي. همداراز که چیرته دغه کسان په امریکا کې په بانکونو کې پیسې لري، پیسې به یې کنګل شي. زلمی خلیلزاد بیا وویل چې پر اسلام آباد به له دننه هم فشار راوستل شي. پر دې خبرې کېږي چې څرنګه ملکی خلک او نور په پاکستان کې وهڅول شي. یوازې پنجابیان نه، پښتانه ملت پال، بلوچ ملت پال او نور چې د اوسنی سیاست مخالفان دي تقویه شي، څو د پاکستان په وړاندې ودرېږي او فشار پرې راولي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د حاکم ګوند جمهوری غوښتونکو مخکښ غړی دی زیاتوي چې د ناټو د دوستانو له لیست څخه به هم پاکستان وایستل شي. امریکا به پرې ټولې پوځي مرستې بندې کړي. هر کال چې واشنگتن پاکستان ته د اموالو د انتقال لپاره پیسې ورکوي، هغه به هم پرې قطع شي. خلیلزاد بیا وویل چې د نورو هیوادو له لوري به هم پر پاکستان اقتصادي فشارونه وارد شي. بحث دا دی چې څومره اقتصادي فشار یوازې د امریکا له لوري نه، د نړیوال بانک IMF، د نورو هیوادو لکه عربستان چې له امریکا سره نږدې اړیکې لري، او په اروپا او آسیا کې د امریکا د دوستو هیوادو له لوري فشارونه زیات شي. شاغلی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې په واشنگتن کې د دغو بندیزونو پر لګیدو خبرې روانې دي او دا مسله څېړل کېږي چې لومړی کوم ګام واخیستل شي او دوهم کوم یو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیلی د سیشنبې پورس اعلان وکړ چې تر هغو به امریکا $255 میلیون مرسته پاکستان ته ور نه کړي چې په خپله خاوره کې د هغو ترورستانو پناه ځایونه له منځه یونسي چې امریکایي پوځیان له هغوی سره په افغانستان کې په جګړه دي. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې د نوي کال په خپل لومړي پیغام کې پاکستان ته د دروغجن او چل ورکوونکي خطاب وکړ. د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د ولسمشر ټرمپ خبرې غندلې دي او پرون په اداري فساد تورن شوي پخواني سر اعظم نواز شریف پر نوي سر اعظم ژغ وکړ چې حل لاره پیدا کړي. زه د پاکستان له سر اعظم شاهد خاقان عباسی څخه غواړم چې داسې ستراتیژي چمتو کړي چې د متحد ایالاتونو د مرستو له اعتکاره ووزو تر څو دوی د دې مسلې لپاره بیا زموږ پر حیثیت برید ونه کړي. نواز شریف زیاته کړه چې د خپل صدارت په وخت د امنیتي پالیسي وړاندیز کړی و خو غور پرې ونه شو او اوس د پاکستان د امنیتي ځواکونو د قربانیو سربیره نړۍ د پاکستان خبره نه اوري. له پاکستان سره د امریکا د مرستو په اړه ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې واشنگتن په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته $3.3 میلیارد مرسته ورکړې، خو له اسلام آباد یې پرته له درواغو او چلول بل څه نه دي ترلاسه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پا په پېښور کې د جماعت اسلامي لخوا په رابلل شوې غونډه کې چې ګرینډ جرګه نومېده ګډونوالو غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت باید قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې کړي. دوی ویلي چې که د روانې میاشتې تر 15 نیټې پورې چیرې د فټا اصلاحاتو په اړه بل کومې اسمبلۍ ته وړاندې نه شو نو دوی به په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث ورسره غږیدلی، راځي چې رپورټ یې واورو.
په دغه غونډه کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د جنوري د 15 نیټې نه وړاندې په قومي اسمبلۍ کې د زمکولو بل منظور کړی شي. د جرګې وروسته په قومي اسمبلۍ کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
او دا یو داسې اعلامیه جاری کړې شوه چې آینده که احتجاج وي که درنه وي دا به د ټولو پارټو په مشترکه ډول باندې په اسلام آباد کې به یو داسې احتجاج کوو حکومت به پدې خبره مجبوره کو چې هغه دا کمیشن جوړ کړي او دا هغه کم سفارشات دي چې هغه سر ته ورسي.
د پاکستان پیپلز ګوند په استازیتوب د غونډې تر راغلي پخوانی د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وویل تر څو چې د اصلاحاتو بیل په قومي اسمبلی کې نوې منظور کړي شوی تر هغه به د هغه ګوند په قومي اسمبلی کې د نورو معاملاتو حمایت نه کوي.
موږ یې اسمبلی اجلاس چې کم دی نو دا چلول ته نه پرېږدو. نو موږ د اسمبلی نه مسلسل بایکاټ کوم د دوه خبرو د پاره نه چې د ټو پرچسیون کې بدلی راشي چې موږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق ملو شو د قانون سازي حق راته ملو شي.
د قومي وطنګون په استازیتوب د غونډې تر راغلي د یاد ګون یو مشر اسد اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې که قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي نو د خبرې سره به د نړیوالو طاقتونو لخوا په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د زالو د نیوکو نه هم دوی خلاصې عمومي.
د ټرمپ د پالیسۍ نه وروسته په هغه کې د قبایلی فاټا حیثیت نور اهمیت زیات شوی دی. کلم فاټا مر شوه بیا د خلکو سره دا جواز نه جوړیږي چې دلته یا پټي جالي دي یا زالي دي یا داسې ځایونه دي چې په هغې نه ترهګري کېږي.
د انزمام د حمایت یافته سیاسي غوندونو ترڅنګ د جرګې ته د پاکستان د یو شخصي ټيليویژن انکر پرسن سلیم ساپی هم رابلل شوی وو او هغه مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
2013 چې کم کال دی د دې د اړومبه میاشتې به د قبایلی خلکو د پاره د غوی د آئینی او د جمهوریت حقوقو او د خپل وجود یو حصہ چې د غوی ناغي د سو کارونه د زمینی اثر بل ساتل شوی د پښتونخوا دا به د غوی سره د یو ځای کېدو کالي.
د غونډې په پای کې په منظور کړې شوی مشترکه اعلامیه کې ویل شوی دی چې په ان اف سی ایوارد کې دی قبایلی سیمو ته 5% برخه ورکړې شي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
ل پېښور څخه به کرمی ایجنسی ته ولاړ سو. هلته ځای یو شمیر خلکو تور پورې کړی چې د وابډا په محکمه کې د درغلیو لکباله دوی ته بجلی نه رسیدلې. دوی وايي په 2013 کال کې ورته یو شمیر سامانونه منظور شوی خو حالت نه دی لګیدلې چیرې چې پکارو خو د بجلی محکمې چارواکي بیا د تورونه ردوي. تاریخ ورغزای نور حال راکوي.
د میرباغ ځای مشر بټان عبدالخالق وای په منځنی کورما کې حکومت د لشیزو مسوزو او پړاچم کني دیرش متاثر علاقو ته د بجلی ورمستل لپاره د 10 کروڑ روپے منځوري کړی وي خو هغه فند په سیمه کې نه دی لګول شوی. ځای مشر د تور لګوي فاټا سیکریټر دغه فند بجلی محکمې ته په 2013 کال کې ورکړی وو چې دا د بدنظمۍ او درغلیو ښکار شوی دی. بټان عبدالخالق زیاتوي متعلقه حکومتي چارواکو ته درخواستونه وکړل چې په ځای فند کې درغلی روانه ده خو هغوی هم ورباندې سترګې پټې کړي. ځای مشر غوښتنه وکړه د دغه خبرې د پلاټنې وشي چې بجلی محکمې د منځنی کورمې دغه فنډ چرته لګولی دی.
8 کروڑ سامان سنټرل کورم ته راغلی، 8 کروڑ سامان په سنټرل کورم کې نه دی لګیدلی. یو خو د دې علاقې امنی نشته، دا سامان په کورم کې لګیدلی خو په بلخ لګیدلی. هغه سامان چې 2008 او 2013 الیکشن کې سابق امنی سابق سینیټر خلکو ته ورکړ هغه سامان په دلیش کې ټونو کې چولې شي. حالانکه چې کوم نوی 8 کروڑ سامان راغلی دی او د 5 کروڑ پاتې دی. په دې کې 2 کروڑ سامان بیا سنٹرل کورم تا لونه او دی بقاعده ثبوتونه مو واپړه ته هم ور کړی دي او د مو ایڈمنستریشن سره هم شو دي خو اوس په لکه دی باندې سیکشن رو نو لچو د 14300 میلیونه شو
معلومات در ما خپل منځنی کورم کې واپړه محکمه زنسی مطابق بجلی وروسته ول لپاره ستنه او مزه اچولې دي خو ځای خلک وای دا د حکومت په پیسو نه بلکې دوی ورته چنده غونډه کړې و د پړه چمکني زمين شاه وای د بجلی محکمه اهلکارانو حلتا د جوړ شو کمیټیانو لاره بجلی وروسته ول لپاره ورنه پیسې اخستې وي
د بو وجود مون د کمبو کرایا او د میټیریال د پارا کور په کور باندې 8000 روپے زنه کلو کې 11000 روپے او یم د سی کلیم شتو تور کې 15000 روپے پی کور هغه کمیټیونو غونډې کړي مخکې ویر کړي دي پل مدد اپ په تحت مستنیام را وړي دي په خپل ملګولیم دي کورم مکړه دی ورګي او سیمنٹ میټیریال د سور مو استعمال کړي دمو په خپل استعمال کړي او بقاعده مو نه پیسې غونډې شي
د سیمې د بجلی محکمې یو مشر محمد ساجد خان دا خبره نه مانی چې په منځنی کورم کې مختلفو علاقو ته د بجلی وروستل لپاره په منظور شوی فند کې درغلي او یا زیاتې شوې دي د بجلی محکمې مشر وايي په سیمه کې 2% کار مکمل کړي دي او په دې کې لچا یو روپے هم نه داخستل شوی محمد ساجد خان زیاتوي څوک چې دا تورونه لګوي د هغوی سیاسي مقاصد کې دی شي او په دې کې هیڅ حقیقت نشته طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
تاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي ور کو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمه د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د خبر ایجنسی د څخه د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره د 15 حلقې اوسیدونکي وایي چې د دوی لسمی منتخبو استازو چې له دوی سره کمی ژمنې کړې وي هغه نه دي پوره کړې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بجلی ګیس او د سکول ستونزې دي هوارې کړل سي فرهاد شینواری نور حال راکوي
د خیبر ایجنسی د 15 حلقي اوسیدونکو وایي چې د 13 انتخاباتو په وخت تر سره د یو شمیر پرمختیایي کارونو واده شوی وي خو تر اوسه د سیمې نه منتخب شو د پارلیمان غړو سره دغه وعده نه دی پوره کړي د خیبر ایجنسی د جمرود شیرخان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د کلی ټیوبویل لپاره یې په خپل چانده را جمع کړه او د سولر یا شمسی نظام یې پرې ولګوه
گیلا ایسے با ونر تھا بجلی لگے لیا ونر تھا اور ٹرانسفارمر لگے لا گیس خاص مشتا نہ پالا کھا کے ٹولو کے وہ بس وہ دیکھو بس دو چھ جوڑ شش پیک میں اس کے پاس وہ گیس رد رومی وہ گریڈ وہ جڑے گی وہ بس گریڈ مالتا دیوالو نہ شتا منگل دلی دیوالو نہ موینو سب کے درب کے نوستوی وہ منگلا بجلی تے نہ راغ لیے
د خیبر جن سے د 15 وقت میں ہلکی یو بلتن فضل الرحمن پر دے وائی
دا وا دے کڑی وا چ کم ہا کانڈی والا کوزو خلقو تا ملاوی گی کاغا گیس تئی کاغا بجلی دا کاغا سکول نظام دی او هغه د ټوله پوره کوو خو بل خبره دا وشو چې ګیس مونږ ته بخې نشته دی بجلی نه بخې محروم یو او دویمه خبره دا چې د سہولت نه مونږ ته زر تر زر په کار دي چې راشي
د خبر جن سید 15 می حلقې د خلکو د شکایتونو په حق له مشکله د یاد حلقې نه د کمی اسمبلی غړي شاجګوله پردی سیکټری ایوب پردی سره خبرې وشوې نو دی ویل چې د خبر جن سید د ګیس په صبح په پیټرولیم وزارت کې کار روان دی او د یو سروې نه پسې فیزیبلټی رپورت لاهور ته استول شوی او په جمرود ګریډ سټیشن کې د اضافي ځمکې د معاوضې ورکولو مسله مو حل کړې او د دې پرانسته به په دې روانه میاشت کې وشي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو ده
واشنگتن چې پر ایران اېد لري واټانل وستونکي توغندوی لپاره بندیز لګولې دي اوس غواړي چې پر دغه هواده مظاهره چانو د ځپلو په خاطر نوې بندیزونه ولګوي په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په تڅ کې د یوې اونۍ په جریان کې ترشل زیات کسان وژل شوی دي په دې اړه نور تفصیل احمد شهبر راکوي
یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل چې متحد ایالاتونه پر دې فکر کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. لویدیځو اژانسونو د یوه جګپوري امریکایي چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله خبر ورکړ چې واشنګټن د دې لپاره پر نورو بندیزونو غور کوي چې ایران له حکومت ضد مظاهرهچیانو سره سخت چلند کړی او لږ تر لږه 22 تنه د اعتراضونو په ترڅ کې وشل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنري ویاندی الیزابت تروسل هم پرون په جنوا کې رویټرز اژانس ته وویل چې د ایران له حکومت یې غوښتي دي چې له اعتراض کوونکو سره خشونت ونه کړي. دا وایي د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري مشر دغو راپورونو ته چې تر شلو ډېر کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي ډېر خواشینی دی. د همدې لپاره ده د ایران پر چارواکو غږ کړی دی چې له ټوله وسه کار واخلي تر څو شخړې راکمې کړي، له وضعیت سره په ډېر احتیاط چلند وکړي او نور له هغو هڅو ډډه وکړي چې شخړې ورسره زیاتېدای شي. د فرانس پریس اژانس په وینا پر ایران د بندیزونو لپاره واشنگتن هڅه کوي له ټولو اطلاعاتي سرچینو استفاده وکړي تر څو پوه شي چې څوک مظاهره چان څپي او له بشري حقونو سرغړونه کوي. په ایران کې د حکومت پر ضد مظاهرې د تیرې پنجشنبې په ورځ په مشهد کې د خوراکي موادو د بیو د زیاتېدو لپاره پیل شوې. بیا دا مظاهرې د ایران نورو ښارونو ته خورې شوې او سیاسي بڼه یې خپله کړه. په ورته وخت کې په زرګونو کسانو د حکومت په پلوي مظاهرې وکړې. د یو نه تایید شوي راپور له مخې د ایران نیمه دولتي اژانس مهر پرون خبر ورکړ چې د پیران شهر په سیمه کې د ایران د استخباراتو درې کارکوونکي ووژل شول. مهر اژانس بیا وروسته د سپاهي پاسداران انقلاب د سخت دریځ ډلې په وینا وویل چې دا کسان د عراق له کردستان سره پر پوله وژل شوي او له اعتراضونو سره ارتباط نه لري. د امریکا ولسمشر د ایران د مظاهرو له پیل راهیسې څو ځله په ټویټر کې پیغامونه خپره کړي دي او پرونې په دې اړه په خپل نوي پیغام کې ولیکل چې د ایران خلک د فاسد حکومت د لرې کېدو په لټه کې دي.
مشال ریډیو ته غوږیست په دغه موضوع کې پاتې کېږو. د ایران امنیتي ځواکونو خبر ورکړی دی چې د حکومت پر ضد مظاهرو مخه نیولې ده. له تېرې پنجشنبې راهیسې دغه مظاهرې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې روانې دي چې تر شلو ډېر کسان پکې وژل شوي او د ایران د اسلامي نظام د مشرانو پر ضد شعارونه ورکوي. آیت الله علي خامنایي وویل چې د دغو مظاهرو شاته د ایران د دښمنان لاس دی. د ایران د مذهبي مشر او د پوځي ادارو د مشرانو څرګندونو ته په کتو سره به دا مظاهرې ادامه وکړي. او کنډا پښتون زبر همکار احمد شیبر په مرکه کې د ایران د چارو له کتونکو احساسان اگزی څخه کړی ده.
دا خبرې دی یو خو د مظاهرو اغیز د طبي خبره د مظاهرو اغیز د نظام مشروعیت تاوان رسوي، نظام نورم ضعیف کوي، اعتماد د خلکو نورم په نظام کمیږي او کله چې نور خلک هم سره یو ځای شي. خو د مظاهرو د کامیابی امکان په دې شرایطو کې ما په نظر کم ده.
تاسو وایئ چې د کامیابی امکان کم دی؟ کله چې یو اعتراض یو چیرته پیلیږي او دا اعتراض پراخیږي، دغه په خپله یو موافقت نه دی؟
اصلا اعتراض پراخ شوی دی ځکه چې دې اعتراض سره چې په اقتصادي مسایلو را شروع شو، په ګرانۍ، په بیکارۍ او په دې شانو، او ورسره بیا نور کسان هم یو ځای شول. اعتراض ډېر پراخ ده او دا معنا ده چې خلک ډېر ناراضه دي. ولې اعتراض کوونکي یو رهبریت او مرکزیت نه لري چې دوی رهبری کړي او دوی یو جته ورسوي او هیڅ کوم هدف هم نه لري. نو اغه خاتمی کسانی، اغه روحانی، اغه یو ډله چې معتدله کسان دي، حتی هغه هم سره خواخوږی نه اعلان کړی، حتی هغه هم مخالف دي اعتراضات دي. او بل دا چې تر اوسه سپای پاسداران خپل خشن ځپل نه دي پیل کړی، په دې باندې چې هغه په میدان ته ډېر زر به دی وځي.
د دغه ځواکونو مشر ویل دي چې د په وینا فتنه ځپلې ده او په ورته وخت کې دا خبره کړې ده چې په دې مظاهرو کې یو شمېر له حکومت ناراضه او بیا په حکومت کې چې شامل نه دي هغه کسان هم برخه لري. دغه رقم څرګندونې فکر نه کوي چې د اسلامي نظام دننه هم اختلافاتو ته شاید زمینه برابر کړي؟
کته څه پام کړی دی په څو ډیر وختونه د احمد نژاد د اعتراضونو شروع کړی دي او دغه د سپای پاسداران مشر اشاره هم احمد نژاد ته وقاحت کې. خو لدی سره سره دا ډیر یعنی امکان نه لري چې په داسې حالت کې دوی را مختصي او احمد نژاد الله سروات یو هغه کسان ته چې په دې نظام کې ورګد دي. خو دا خبره سچ ناراضیت هر زیات وی، حتی مثلا احمد نژاد د لارجانی پورونو چې مهمه چوکۍ لري په دوی د فساد تور ولګاو او دا هرڅ نور ډېر پیښ وسلی چې د رهبر او د نور او اصول پال خلاف خو ځان خلای ولي. دا دې هم کومک کوي چې اعتراضونه زیات شي. خو له دې سره سره هغه اصلي کسان چې مخالف د نظام دی هغه دې خاتمی کسان چې فقط اوس حکومت کې دې پیاو شکل خوږي دې دغه ځایو حمایت نه کوي دغه لپاره بل امید نشته چې دوی خلک او رهبری پیدا کړي.
په دې مظاهرو کې تر اوسه پورې تر شلو ډېر کسان وژل شوي دي. بیا هم فکر نه کوي چې که مظاهره پسې ادامه پیدا کړي په خپل به په نظام باندې فشار راولي او مشي به هم پیدا کړي؟
البته یو خبر د پدې باندې چې دا مظاهره به ناکامه شي بالکل احتمال شته هیڅ څوک سره دا نه شته. ولی او دې مظاهرو ځانګړتیا په دې کې ده چې خلک په خپل راپاڅېدل دي. یعنی کله چې یو څوک ضد د ایران د نظام په مخ کې دریږي او د وسلې او د مجهز پوځ مخ کې دریږي دا پدې باندې چې هغوی ډېر تنګ شوي دي چې دې حالت ته رارسېدلې دي. دا په خپله د ایران د نظام د ځوړتیا یو لویه نښه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې شوی دی. ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې د امریکا دښمن یې خپل دښمن وګڼلو خو بیا هم امریکا له پاکستان نه خوشحاله نه ده. د نوي کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د پاکستان په اړه تر بیان وروسته خواجه آصف پرون په خپل نوي ټویټر پیغام کې واشنگټن ته د اسلام آباد د قربانیانو یادونه وکړه. ویل تاریخ ورته ښایي چې هېواد یې باید امریکا باندې په پټو سترګو باور ونه کړي. امریکا له د خواجه آصف په تازه بیان په جواب کې څه نه دي ویلي. د امریکا ملي سلامتیا سلاکار د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر پیغام په حواله ویلي چې له پاکستانه د مایوسۍ په وجه کړې دی. د جنوري په 2 له ویووي سره په امریکه کې جنرال چارلز میک ماستر وویل چې ولسمشر ټرمپ له پاکستان نه د ښه ملګري توب تمه کوله خو دغه هېواد اوس هم له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایي نه کوي او د خپلې خارجه پالیسۍ لپاره استعمالوي، خو پاکستان دا تورونه وار په وار ردوي. پرون د جماعت اسلامي لخوا په رابلل شوي ګران قبایلي جرګه کې له وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د رواني میاشتې تر 15 مخکې د پیغامي اسمبلۍ کې د پاټا په خیبر پختونخوا کې د سم کولو بل منظور کړل شي. تېر مازدیګر په پېښور کې په مشترکه منظور کړل شوې اعلامیه کې وویل شو که داسې نه وي نو تر هغې به په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوې. د خیبر پختونخوا حکومت په کوهاټ او سوابه کې زده کوونکو ته د مفتو سایکل او پیسو ورکولو پروژه پیل کړې ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې ویان د شروع په مشال ریډیو ته ویل چې دغه منصوبه به زر نورو ضلعو ته مغزول شي. د امریکا د دفاع وزارت هغه امریکایي سرتېري پېژندنه کړې چې د افغانستان په ختیځ کې د نوي کال په لومړۍ ورځ په یو جنګي کاروایي کې ووژل شو. د امریکا پوځ پرون ویلي چې دغه سرتېری د لومړۍ درجې سارجنټ میهیل ګولین و چې د ځانګړي ځواکونو غړی و. د امریکایي انتظامی یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په ایران کې د حکومت د مداچانو خلاف د کاروایي کولو په سر یې هېواد په تهران د نورو بندیزونو لګولو غور کوي. ایف پی خبري اژانس پرون د یو ناڅرګند امریکایي چارواکي لپلې ویلي چې ټول معلومات ترتیبوي څو کتل شي چې هېواد یې څه کولی شي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوله. اوس هم ځو د مشال ریډیو نزه خبرونه سندرې جادوګری اورو. د دې خبرونې کوربه هارون باچا دی.
د مشال رادیو په سندرې جادوګری خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مې د پښتو سندرو پر ځای ستاسو لپاره د هندي فلمونو د یوې وتلې سندرغاړې سندرې راوړې دي. خای دا جادوګر او لسور ډک غږ مو پیژندلې وي. هو، د لتا منګیشکر غږ دی. نوموړی د هندي سینمایي فلمونو نومیالی سندرغاړی ده. د لتا فلمی سندرې د هند وګړو ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ولسونو هم اوریدلې او خوښي کړې دي. په خبرونه کې د لتا د ژوند او فن په اړه معلومات اوري او د هغې له مشهورو سندرو خوند اخلي. اوریدونکو هغه معلومات چې د لتا منګیشکر د ژوند او هنر په اړه پر انټرنیټ ورکل شوی دی ښیي چې هغه د 1929 کال د سپتمبر په میاشت کې د هند اندور ولایت په یوې هنري کورنۍ کې زیږیدلې. د هغې پلار پنډت دیناناتھ منګیشکر نومېدو. هغه یو سندرغاړی او د تھیټر ډرامو او فلمونو اداکار و. لتا ماشومه وه چې د موسیقۍ له هنر سره مینه پیدا شوه. اولنۍ زده کړې له خپل پلار څخه وکړې او د 50 کلونو وه چې هم د خپل پلار په یوه تھیټري ډرامه کې چې د موسیقۍ پر موضوع جوړه وه یې اداکاري وکړه. لتا به په سکول کې هم سندرې ویلې چې استادان به کله نا کله د هغې له دغه کاره په تنګ شول. هغه په خپلو وروڼو خویندو کې تر ټولو مشره ده. د هغې یوې خور چې آشا بھوسلے نومېږي به هم سندرې ویلې چې وروسته له هغې هم لویه هنرمنده جوړه شوه.
میرا
لتا منگیشکر دیارلس کلنه وا چې پلار یې مړ شو. د ماستر مینایک په نوم یو کس چې د لتا د پلار ملګری و او سینمایي فلمونه به جوړول، د سندرې ویلو او اداکارۍ په چارو کې د لتا مرسته وکړه. هغې خپل لومړی فلمی سندره په 1973 کال کې ثبت کړه. 1975 کال کې چې ماستر مینایک خپل کاروبار ممبئی ته یووړ، لتا هم ورسره هلته ولاړه. په ممبئی کې له استاد امانت علی خان سره شاګرد شو او لاغې د هندي کلاسیکي موسیقۍ درسونه اخیستل پیل کړل. لتا او خور یې آشا د موسیقۍ د زده کړو ترڅنګ په فلمونو کې اداکاري هم کوله. مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی اوریدونکو، چنن پکې د وتلې هندي سندرغاړې لتا منګیشکر سندرې او د هغې د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1973 کال کې لتا منګیشکر موسیقار غلام حیدر ته شکر ورکړه او د هغه شاګرده شوه. په همدغه کال لتا د خپل استاد یو کمپوز په مجبور نومې فلم کې وویل چې زخت زیات مشهور شو. لتا په خپل یو شمیر مرکو کې چې د نږدې کلونو کې له رسنیو سره کړي استاد غلام حیدر د خپل لارښود او محسن په توګه یاد کړی دی. داسې هم ویل کېږي چې لتا منګیشکر د خپل هنري سفر په پیل کې هڅه کوله د پاکستاني سندرغاړي نور جهان په څیر سندره ووایي، خو وروسته بیا وتوانېده چې ځان ته ځانګړی انداز پیدا کړي. لتا د دې لپاره چې د اردو تلفظ یې سم واوسي د شفی په نوم د اردو ژبې له یو استاد سره هم شاګرد پاتې شوی. سوا پنځوسمو کلونو کې لتا منګیشکر د وخت د یو شمیر نوموتو موسیقارانو په موسیقۍ کې سندرې وویلې. له دوی څخه د انیل بسواس، شنکر جیکیشن، نوشاد علی، اس ڈی برمن، هیمنت کمار، سلیل چودھری، خیام راوی، سجاد حسین، روشن، کلیان جی، آنند جی، مدن موہن او اوشا کھنا نمونه د یادونې وړ دي. لتا په هغو فلمونو کې چې موسیقي ورته نوشاد جوړ کړې، کلاسیکي سندرې او بندیشونه هم ویلي. لدی فلمونو څخه زیات مشهور یې دیدار، بیجو باورا، امر او مدر انډیا دی. لتا د اول ځل لپاره د هند د تر ټولو غوره فلمی سندرغاړي جایزه په 1955 کال کې وګټله.
Hey!
سندره لتا منگیشکر په 1985 کال کې د مغل اعظم فلم لپاره ویلې چې موسیقي ورته ناشاد جوړ کړی ده. هم په 1985 لسیزه کې لتا د هند له نوموتو سندرغاړو مکیش ماناډے، مهندرا کپور، کشور کمار او محمد رفی سره غبرګې سندرې وویلې. سوا او یا یم لسیزه کې لتا منگیشکر یو شمیر مشهور سندرې د لکشمی کانت پیارے لال په موسیقۍ کې وویلې. په دغه وختو کې د هغې د سندرو لپاره شعرونه مجروح سلطان پوری، آنند بخشی او گلزار لیکلي. په 1980 او 90 کلونو کې هم لتا منگیشکر د لسګونه فلمونو لپاره سندرې وویلې. د نوموړي د ژوند او هنري هلو ځلو په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوي معلومات ښیي چې هغې شاوخوا 50,000 سندرې ویلې دي. د لتا د همدغه ډیر او خ کار لکبلا د هغې نوم د ریکارډونو په نړیوال کتاب کې هم خوندي شوی. هندي موسیقۍ ته د لتا د خدمت په بدل کې هغې ته ګڼ شمېر انعامونه او جایزې ورکړل شوي دي. خو لتا ویلي چې د هغې لپاره تر ټولو لوی انعام هغه مینه ده چې خلکو ورکړي. د هند دولت لتا منگیشکر ته د هغه هیواد ستره جایزه چې بھارت رتنا نومیږي په 2001 کال کې ورکړه. نوموړي په همدغه کال د هند په پونه سیمه کې د ماسټر دیناناتھ منگیشکر هاسپټل په نوم یو روغتون جوړ کړ. لتا په 2015 او 2020 کلونو کې د غزلونو یو شمیر البمونه هم مارکیټ ته ورکړل. نوموړي یوې هندي ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې پر کیمره عکسونه اخیستل، خواړه پخول او کتابونه لوستل یې د خوښۍ کارونه دي. لتا چې لا هم ژوندۍ ده او زیات وخت د هند په پونه او یا هم لندن کې وي، زړې او نوې سندرې پر اوریدونکو یو شان ښې لګي. د سندرې جادوګرې د دیو نه خبرونه چې هم د لتا منگیشکر سندرو او د هغې د ژوند او فن مختصر حال ته ځانګړې شوې وه، بیا هم د نوموړې پر د یوې بلې مشهورې سندرې پای ته رسوو. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخه مخه
او سختریزی
کلا زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ سره پاسی او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي
شدت پسندی چې کوم دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټولنیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زموږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.